بويو وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې برخه کې د خزو لپاره نور بس د ځانګړي خبرونه مهیروي. د افغان خزو پر ټولنیزو او بشري ستونزو مو تمرکز کړی دی په دې خبرونه کې. خو مخکې تر دې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګورډ واره د پرونی برید مسؤلیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې د ټلګرام پاڼې له لارې دغه برید مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره د اسلام د پیغمبر په اړه د هند حکومت د یوه ویان وروستۍ څرګندونې وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارته پروان په سیمه کې پر ګورډواره په برونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دی. دغه برید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په ګډون یو شمیر لورو په کلکه وغانده. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګورډواره پرونی برید غندلی او په یوه ټویټ کې ویلي هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې دی په کابل کې په سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. هندي رسنۍ وایي د هند حکومت د کابل په کارته پروان کې د افغان سکانو او هندوانو پر یوه عبادت ځای له برید وروسته تیر شپه ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت تر اوسه رسما دا خبر نه دی تایید کړی خو هندي رسنیو د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله دا خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا راستنیږي او د فساد دوسیې لري که څوک پر ضد دعوا لري یوازې کولی شي له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې هغه مخته یوړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي خو دوی تل دا تورونه رد کړي دي. د ناتو عمومي منشي یان سلطان بر خبرداري ورکړی چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونو ته وغځیږي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته د سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیبرودونیسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي دي په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې شکل سوی دی. دی ویلی چې افغان شزی دا محل له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي.
Let me be clear. What we are witnessing today.
اجازه راکړی واځي ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
باچلی همدار از لش پژم ټولګي د پور تنجونز د کوونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشو دل او دی ویل چې دغه کار یو اشاریه یو میلیون انجونی له زدکړو څخه به برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغه اندیشنو تر اوسه پورې تبصره نه کړي خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه شوزو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بس دی په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیما همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښوونځي مدیره بی بی زهرا صافی ګډون کوي. اوس هم ورځو د خپل میلمنو پر لور باندې استاد لیما همدرد لمش سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. همدرد صاحب مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
دلی چشتن تعالی په نامه سلامونه او نیکلی تاسو ته او د ازادي ریډیو ټول مینوال ته وړاندې کوم.
لکه تاسو چې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې محل د شوزو وضعیت سخت اندیشنې وړ دی او دوی له ټولنیز او بشري ننګ ونو سره مخ مخ دي. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دې سره موافق یاست؟
اول خو باید لاند یو تعریف د شته په اړه زه وایم چې شته هغه مقدسه کلمه ده چې هر څومره پاره وایم بیا هم کمه ده. شته ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسني حالات کې یعنی په هر د یعنی په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم که ګوري یو ډول تغیرات منځ ته راځي چې زیاتره ښځینه متضرره کیږي، بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې ښځه ډېره متضرره شوې ده، ځکه چې دلته مطالري فرهنګ وجود لري، یعنی د ښځو ونډه نسبت نارینه ته کمه ده. په فعلي نظام کې یعنی په امارت نظام کې د ښځو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې، حتی ورسته بل د شوزو ونده په دولتي ادارو کې بیخي کمرنګ شوی ده.
استاد حفیظه اصولی هم لمش سره د ټلیفون لارې وصل شوی ده. ډیر مننه چې تاسو لمش سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې اوس مهال په افغانستان کې د شوزو وضعیت سخت اندیشنې وړ دی او دی ویل دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله، و زوال خپل سلامونه او سلام تاسو ته ټول کارکونکو ته خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم او ستاسو سره د خبرو په اړه به بله و زه هم موافق یم او دا شیخ موږ علني دي په افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي. دوی په دې نه پوهېږي، کاشکې دوی طالبان د قلم د څوکې په زور راغلی او قدرت یې نیولی وه چې دوی په دې پوهېدی د دې په ارزښت چې تعلیم یعنې څه او د دې دی خپل خپل پښه تیشوي. نو چې جامع نیمه برخه یې ړنګې نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي؟ نو موږ اوس هم د نړیوال څه ګلمان یو، دی په دا یو کال ډېر کارونه کولای شوای او دی موږ لپاره هیڅ نه دی کړی. اوس هم د دې خبرو سره زه موافق یم او خدای دې وکړي چې دا پر دې باندې تاثیر وکړي او دی یو دغه هغه ته متوجه شي او یو څه وکړي د نجونو د مکتب د شروع کېدو په هکله او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې درېمه میلمنه بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوې ده. صافی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلی بشیر تاسو ته، غونډې د دې پروګرام ګډونوال ته، همدارنګ تخنیکي امپارن ته او د راډیو ټول مینوال ته سلامونه او نیک وړاندې کوم. خدای دې چروغ جوړ او د افراد جمع مپرتنې.
لکه تاسو چې واوریدل، نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویلي دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی او خلک په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل دي. خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله، اغلی بشیر، لکه څنګه چې تاسو پیږئ زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم او مخکې د دې نه چې په بشري حقوقو باندې خبرې کوم، د معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رڼا واچوم چې هغه د نه نوي کال نه تر دې کال پورې چې کال سو یو کال دی د معرف بهیر. لکه څنګه چې تاسو پیږئ چې په افغانستان کې د کورونا وایروس انتشارات وکړل، نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزو په بخش کې وو. مکاتب رخصت شول، دا غیر وروسته د 2013 کال کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغییر د رژیم د دولت چې هغه کې هم ستونزې خاصتا د کوزو ته راپای ولاړ شوې. او اوس هم چې دغه د 2001 کال د جوزا میاشتې اخر شپې ورځې موږ تاسو ته بخښو، نو په دې کې هم تر اوسه پورې د زده کوونکو په مخ یعنی د نجونو په مخ چې دغه ټول مشکلات خود ته رامنځته شوي دي، د دې په مخ دروازې بندې دي.
او دغه یو لوی ننګونه ده زما په نظر، او مونږ په دې خبره موافق یو ګل ملهم یو چې ټول ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې کوزه تر منځ کېږي، سره د دې نه چې د افغانستان معرف یو اسلامي معرف دی، نصاب ټول اسلامي دی، ښځې هغه وخت کې هم په حجاب کې راتللې مکتبونو ته، او اوس هم ښوونځي ته تر اوسه پورې د دې طرحه لا نه ده جوړه چې ښځې په کوم لباس کې باید ښوونځي ته راشي. تاسو په نظر یا د ټول ملک په نظر دغه یو ننګونه نه ده، دغه یو مشکل نه ده، ستونزه نه ده ښځو په وړاندې؟
مننه ډیره صافی صاحب. بلې، زه بیرته تاسو ته راځم. لیمه هم درد صاحب، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمیشنری کیلی ټی کلیمنټس بیا ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسي، او دوی باید د مشرتابه په رول کې وخت ورکول سي دوی ته، او دوی ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسي. تاسو د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړئ چې کلیمنټس غوندې ښځې چې د افغان ښځو دپاره ځینې بیانات ورکوي، دوی وایي چې باید د ښځو ږغ پورته سي او د دوی حقونه ورکول سي په افغانستان کې، او دوی وایي چې موږ امید لرو، هیله لرو. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ امید ستا کوم او هیله ستا چې باید ښوونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې؟
بله، اوس د دې سره هم نظر یم، ځکه که شرایط په دغه رقم ادامه ولري خو واقعاً زه ناهیله کېږم چې تر اوسه دې هېڅ ځای ته نه دي رسېدلي، دوی تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول، لکه مخکې زموږ میلمه خور چې وویل چې دوی تر اوسه د لباس په تعین کې تر اوسه کوم پرېکړه نه ده کړې. نو که چېرې ښځې ته ونډه ورکول سي، نه په ټولنې کې د دوی ته حق حقوق ورکول سي، د دوی هغه څومره چې دوی حق لري په ټولنې کې، هغه دوی خپل هغه درد بیان کړي، فعلاً دوی محروم دي، دوی څومره دا فعلاً په څنګه شرایط کې دوی قرار لري، خو دوی ته تر اوسه دغه نه ده ورکول سي. دا ټول که دې ته مثلا دغه زمینه مسایل چې دوی خپل هغه مشکلات ووایي، څومره مشکلات سره چې دوی مخ په ستونزو سره په دغه سیالت کې چې دوی تر دغه دولسم سن پورې دوی رسېدلي دي، څومره ستونزو د څومره کړاوونو سره به دوی مخ ته شوي وي. یعنې فعلاً زموږ اتیا فیصد د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه رنج وي، ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دی، ځکه په دغه څلوېښت کال کې جنګ و، داسې ارام ذهني دغه ارامش نه لري، که چېرې دوی ته داسې زمینه مساعده سي چې دوی خپل په خپله ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي، نو خو بهتره به وي. نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د ښځو د ښوونځي په برابر یو ټیم اقدام وکړي.
اصولي صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی همداراز ځینې نورې د بشري حقونو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان ښځو په اړه اندېښنه ښیي، دوی ورباندې دا ډول غونډې کوي لکه د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې میشل باشیلی پکې خبرې کړې دي، ستاسو په نظر آیا دغه به کومه مثبته نتیجه ورکړي د ښځو په برخه کې په افغانستان کې؟
وسام د غلې ناسو پر یو کال کې موږ ګلمنه د ګرد جهانيان سره جهانيان ډېر کارونه کول چې په دې خاطر چې طالبان باید هم داخلي هم خارجي مشروعیت لا سره وي، دې کده خبرې ولنه چې په دوا کې قرار نشي، نو ځکه دا خبرې د مثبت دي، موږ امید لرو چې دا څه غونډې او دا څه فشارونه پر دې باندې راوړي، ګوندې خدای دې دې په دې پوسی چې لکه چې خپل وویل چې افغانستان مکاتب ګرد په اسلامي جواب راتلل، هیڅ کوم مشکل په مکتب کې موږ نه درلودې، د اخلاقي له لحاظه، له جزي اسلامي له لحاظه هیڅ موږ نه مشکل نه درلود، نو دې هم دغه ته باید پام وکړي چې د خدای دې موږ چې شي د دې تر اوره دغه چې موږ باید په کور کې کښینو، که ووښي یو نه یو انسان بد اخلاق چې په کور کې هم کښینې هغه خپل کار کوي، دا په مکتب پورې اړه نه لري، د کور کولای شي د جواب ووځي، نو دې د لطف وکړي دا د دولت نیمګړتیاوې ښيي، دې د مکتبونو د جهانیانو ته دې غوږ ونیسي، ځان دې په انزوا کې پرېږدي، او مکتبونه دې د نجونو پر مخ خلاص کړي. موږ امیدوار یو چې دا کار وشي، او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دا دي، خصوصا د کلي مشران، د ولایتونو مشران، با رسوخه، با اعتبار خلک دیدیم قرار نکشینی، زموږ مملکت د جرګو د سلا او مشورې وطن دی،
دیدیم ټول سی عرب ولایت په مسلته مایز توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی، آینده یې هم د زموږ د اولاد آینده خرابېږي، هم ستاسو دولت نیمګړی کېږي. آخر به دغه نیمګړتیا د دې د رنګېدو سبب شي. زه د خپلو مشرانو څخه چې دیدي د قندار د ولایت، د روزګان، د هر ولایت مشران دې راټول سي او دغه موضوع مو طالبانو ته ووایي، غونډې دې وکړي، ټول دې سي او دغه موضوع دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم شي، یو عالمه ښځه د تربیې له نګاه، د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، ګرد حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟ یو بېسواد مور ښه اولاد تربیه کولی شي که یو بېسواده مور؟ وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي، یعنی د کور مشکلات یو باسواده ښځه د یو پلان له مخ خپل ژوند مخته بیایي. نو دغه ګرد مشکلات دي چې دوی ایجادوي، هم د اقتصاد له نګاهه، هم د فرزند د اولاد د تربیې له نګاهه، د هر نګاهه د زموږ هر ځوان چې فرزند پیدا اته کوچنیان آرزو لري چې په آینده کې زه څه باید وکړم، څوک باید واوسم، د کورنۍ دپاره، د اجتماع دپاره باید څه خدمت وکړم. نو دا خو یو امید دی، دا خو واقعا نه د شریعت له نګاه او نه د اجتماع له نګاه چې دی د یو انسان هدفونه د دی له منځه وړي او هغه لکه چې وژني. دا ګرد دغه وژل خو ځم فرزند د معلمینو د هغه نماینده او استادم وم. نو دا شیان خو ماته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري، یعنې باور وکړئ په د دې په ژوند کې هیڅ نور امید نشته. دغه دی چې تحصیل وکړم او زه یو ښه عالي شخصیت جامعې ته او خپل کورنۍ ته زه باید واوسم. خپل کور امیدونه او ارزونه په تحصیل پورې تړلې دي، خو موږ تاسو پوهېږو. نو دا خو نو دا شکر زما پیشنهاد ده او خپل خلکو ته مې چې باید دغه کار وکړي، دا خلک خدای وګوري څنګه کېږي.
مننه اصولي صافی صاحب، تاسو څخه په دې اړه پوښتنه وکم. تاسو د اصولي صاحب خبرې واورېدلې، دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همدارز مشران باید راټول سي او د دغو ستونزو حل ولټوي. تاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د ښځو د پاره نارینه راولاړ سي او ژغ ورته پورته کړي؟
ولې نه، زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده او د اصولي صاحب د خبرو په تایید سره ښځینه که تظاهراتو کې یا مثلا شور جوړ کړي، د دې کومه د هغه غوږ چې د غږ واوري، کومه د هغه شنوایي غوږ چې د مسؤلین د آواز واوري، او په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي. په دغه موضوع کې ځکه د تعلیم د په دغه نجلۍ ده، د یو نجلۍ اولاد، د یو ښځې اولاد هم دی او په دې کې نارینه هم تعین دی. دغه نجلۍ د نارینهګانو یا د سړیو لور هم ده، دوی هم کولای شي چې د دوی نه پشتواني وکړي او دا وطن د جرګو د مرکو وطن دی، په خبرو مشکل حلیږي. که چیرې دوی وغواړي نو حتماً او تظاهراتو باندې که موږ تظاهراتو کې راووځو طرفونو ته، هم به بې نظمي وي، هم دا چې دغه غږ به زموږ سم خونه شي. هر مشکل په خبرو، په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي. منګا کولای شو چې مشران د علماو د طرفه درنګا سنگیری دا مپو هوای دا هر څه کولای شي تبلیغات کې شروع کړي، خو ول نش کولای نارینه کولای شي لر شي هغه تظاهرات کې، دوی نه چې فرد تظاهرات کې هغه ک نارینه وغوړي کولای شي خپل الکان هم مکاتب ته پرینی دي. دا یو حل لار کېدلی شي، کولای شي خپل نارینه الکان پرینی مکاتب ته وایي چې تیری انجلۍ نشي کولای نکته کولای شي، مالکان هم حق نه لري. زما په نظر کې یو نارینه تعلیم کې پوښي نو یو نارینه به پوښي. کچېری یو انجلۍ تاسو سردی یا تعلیم یافته، هغه کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي، دواړه باید لاس یو کې او د نجونو لپاره زمینه د تحصیل مساید کې. ځکه منګه په افغانستان کې دا یو سنتي ټولنه ده، منګه نارینهګان ننګ کوي چې ډاکټران ته لاړ شي، نارینه ډاکټران ته ښځې نه وړي، اما د خپل لور د تحصیل لپاره هیڅ اقدام نه کوي. دوی کولای شي چې غږ پورته کړي، نارینه ډاکټر ته نه وړي، وایي منګه مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي،
اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي په دې کې ننګونې رامنځته کړي دا پیغوټ دی هغه دی دغه دی اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم صنفونو نه پورته زده کوونکي نشي تللی مقصد ځکه چېرې دوی غواړي د پردي احتیاجونو نه ځان خلاص کړي نو یوازې او یوازې تعلیم او پوهه کولی شي چې د پردي ملکونو نه موږ خلاص شو کولی شي موږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کړو او هیله مې همدا ده چې اسلامي امارات هم په دې اړه توجه کوي تنه پونچونو باندې د ما مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې مخکې هم د پونچونو په مکاتب کې ځینې استادان تدریس کوي آیا تاسو کوم وخت کې کوم انجلې په اسلام جمهوریت کې هم لیدلی و چې د ایجاب د کور نه وځي بل ایجاب پاتې شه دا د کورنۍ مسؤلیت دی ایجاب خو د انجلې کده کور راوځي یا ځینې د کور راوځي اغه نارینه کنټرولول شي د کوم نه د وزې د څونه ده چې ما خونځي ترای شي خونځي کې به موږ هغه ته وې شتاس مثلا یا لن لباس واغندې یا غیر شرعي چب واغندې هیڅ امکان نه لري نو په دې برخه کې زموږ څنګه د ټولو هیوادوال نه د ټولو پلرون نه ورون نه هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په مقابل کې هغه نامې خونه ده چې هغه هم لاس پورته کې لاس پکار شي او د خوځو د حق نه دفاع کوي او د تعلیم د ټولو حق دی
همدار سپستاس څخه به پښتنه وکم یو راپور ته به اشاره وکم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټون کې یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلی دي ولکه څه خطر نه لکه پورې انسانان به خپل دندې له لاسه ورکړي او شدي په ځانګړي توګه له دغه ستونزې څخه اغیزمنې سي دغه راپور ویلي دی چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور شدي هم خپل دندې له لاسه ورکړي ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې شدي په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي
بله دې د شنه ور خبره ده ځکه موږ په تفصیل شرایط کې د قرار او مين خپل په سترګو باندې ټول شان او خبر په ثبوت وینو په دغه نظام کې د شته تعلیم ته توجه نشته یعنی ور سره بل دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي دا موږ بل په دغه ځای کې موږ خپل استادان زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کیږي یو په یو بهانه نه په یو بل بهانه موږ دغه دغه ادارې ته موږ ایست کوي ځکه چې کمرنګ په جامعه کې فین موږ د شار استادان دی تبدیلی ولسوالۍ ته آیا زنانه استادان کولای شي چې رسېږي ولسوالۍ ته دغه نور فشار تر دومره فشار لاندې موږ استادان دی خدای ادارې د دولتي ادارو کې کار کوي تر چې د دولت د خوا کورونه دي تورکول شوی دی په زور د کورو څخه حاصل کیږي کاره اقتصادي څنګه هڅه نه ولري دا دغه څنګه ګوري د زور څخه کار خپل کی جديد دغه وظیفه څخه به طرفه کی جديد په یو بهانه بل بهانه چې دغه ځای کلاسي هغه ځای تولاسي د نننې تکوالي چې دومره لري ځای ولاسي د ولسوالي تولاسي یعنی تاسو خپل یعنی د څه فکر کوئ چې کار یو شونتي شروع شي او استاد د شهر څخه ولسوالي ته څو ساعته کې رسیدي دا یو لوی بهانه ده دا د شې استکوال د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دې ځان ته دغه سیاسي دغه لار څخه شې کم رنګ کوي د ټولنې څخه نو دغه سل نور بهاني نور اسوم چې من سره وړي چې شې په ټولنې کې کم رنګ شي دې هم دغه غواړي چې شې نور په دولتي ادارو کې او په مکاتب کې دې ښه ایسته صفر ته ورسي
اصولی سب په دې اړه باندې کته سمشته وایست چې شدي طالبانو ته د جنو د شونځي د پرانستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري
نو دا چې اوس کومه شې ته وره کته سمشته په دې چې حق په جهان کې په اجتماع کې په هر ځای کې حق نه ورکول کېږي حق وشتل کېږي او کومه ورسره دا وایي چې چې دې باید وایي چې دا چې دې کې د طالبانو څخه سره هر نو توقع لري شاید د خوشنه سره مخامخ شي شاید د تل تر ټولو د شاني زدا نظر نه سم ورکول وی وځلی زمو نظر ده چې دا د جرګو وطن د لطف یو کې دا لازمي نه دی او دې خپل دا اقدام وکړي چې د فرزانار والد د هر بلاد والد سره د دې په مسله تمه زه توګه شي
او دغه ته وګورئ چې دا جوابونه نه به سر نه وشته کوي استاد سي ویني چې په افغانستان کې حالا چې مکتبونه او ورمر شېدي باسواد دي دومره ځوان سوځول وجل کې وجل پد پرې کول لاس پرې کول دا هر څه د ژوند اساس اقتصادي دا هر څه چې کېدی دا یو ځینی عامل بدبختی غریبي نادانی جهالت و چې شېدي به د دې چې ژوند به تریخ وو قربان ته به ور وشه دا کوم شتاسي او دګل د رادیو د تلویزیون د ریس چې دې پېښې دي دا هر څه یو ځینی منبع اقتصاد او جهالت دي نو طالبان دې لطف وکړي دا ایجاب موږ خو ایجاب به ایجاب نه ګرځېدلې او نه به وګرځېدل موږ خپل دین خپل وجدان اجازه نه ورکړي هیڅ طالبان ته اجازه نشته چې دا خبره موږ ته وکړي دا د شرم ځای دی اوس ستانګځای صاحب لوري تحصیل کړي ا په خو موږ اشرار صاحبان چې هغه چې هم رالی ګډ د اولادونه په خارج کړو او اوس په خارج کې د خلکو باندې مقاومت کوي دی هم دغه سې د خپل اولادونه په لندن فرانسې کې نو ولې یې مسلمانته وایي زه مسلمان یم نو دا څنګه خپل اولاد د تحصیل کې وځي او اولادونه نه پرېږدي په کور کې د ښینو او تر دې په ګریوان کې د مسلمان عمل کو درس نه وي چې خپل اولاد رسېږي او د بل اولاد په کور کې شي دا خو د دې جامعه د پاره یو بلاد مست په تنش کله په دغه ور کې سوي وطنی که لطه جهل و نادانی دید که نوز مملکت با سواد و ازمین دست نکیدو و دقیقه هستد حتی نسل رسیدلی هر با سواد انسان تیش سلی امر ارباندی موکی البته با سواد بیشه ام علم بلری او دانش او عمل هیچ وقت چاپ خبرو غر نخطا ویسی خپل لار خپل د خپل علمیات با اساس تاکی خپل سرنوشت خپل تاکی بعد بختانه جلور جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې نو دا خنورم په سبب بخت کې نورم په سبب بخت په دې بدبختی کې دی به هم په شي غرق دا څه خو نه دی چې یو ځې شي چې بس کورنی بدبخت څه د اقتصاد له نه تاسو فکر کوئ معلمین د خپل معلمین له هغه خبر باور وکړي چې کور په شپږ تر افغانۍ کرایې نیول او استاد له سانسو و زر افغانۍ معاش ولودي نړی بیکار او سپای مسال پر کور کې نه وره دا شپږ تر افغانۍ او وزر افغان دی هغه د کور مصرف کول ام د کور کرایه په ورکول هغه څه چې په دې کې د وزر ورکړ په بل نه شي دا غسی په سروش کوی ځل نو اوس باغ څنګه کوي د مسلمانانو د حضرت محمد په دې د اسلام پیروي کې حضرت محمد یو ورځ روزه نیول او ورشي حضرت عمر یو وشکی انګور و ترال و رویا ما رسول دخته دا واخر روزه دی ماته په دغه وخت کې سوالګر رالی حضرت محمد دغه وشکی انګور ورکې درې وارې دا مسله تکرار شو آخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول یا رسول دخته زه د انګور تا ته رم چې د روزه دی ماته دا غته و او لاغه ضرورت لري تر ما هغه حد دې ډېر ضرورت نو تاسې خپل اولاد تعلیم ورکوي تاسې په دین پیروان یاست ورې وایي چې موږ اسلام رالو نو په ایجاب نو لطف وکړئ خلک ما وژني دا خون وژل دي یو وخت وژل خو دې نه دی چې توپک واخله ولې ولا دا خون وژل دي چې تاسو ګرد شزو
دا هغه حق او دی وښي ډېر مننه اصولي صاحب سلامات اوسي د دې خبرونی وخت هم پات رسیدونکو دی اوریدونکو زموږ له دروس رومل منولې مهم درد صاحب حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافي صاحب څخه ډېر مننه چې لمش سره ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
ژوند ستامونه ما سره مشو ستادر غمونه دادو بيده